په پیښور کې د سهار 9 بجې شوې دی. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې درته زه هارون باچا سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو پر بیلابیلو سیمیزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. نو راځئ خبرونه ته غوږ شو. پیښور میشت افغان کډوال د پاکستان حکومت هغه اقدام ستایي چې وایي انتظامیه او پولیس د پی او آر کارډ لرونکي افغانان نه ځوروي.
ان شاء الله چې نرمخت دا پاکستان د حکومت سیب مدار هغه او پتا کو باندې ان شاء الله چې ټول زو
د پاکستان مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې د جرګې سیستم د بیرته احیا لپاره یو کمیټه جوړ کړې ده. د عوامي نشتر ګوند صوبایي مشر دا اقدام غندي.
مرکز په صوبه کې مداخلت وری کوي دا تلسم ترمیم نه مانی دا یې نه مانی.
او د پکتیا ډاکټران په هغه ولایت کې یو لوی روغتون جوړېدو ته خوشاله دي.
زمون کې زړه ارمان دا دی چې موږ پرمختللي وسایل ولرو، مجهز لابراتوار ولرو.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. ربه شوولنی رپورت په پیښور کې مشت افغان کډوالو د پاکستان د سرحدي او قبایلی چار وزارت دغه نوټیفیکیشن ستاینه کړې ده چې وایي ل پی او آر کارډ لرونکو سره به نرمي کیږي. دا خبر د پیښور مشت افغان کډوالو استادو د جولای پر شپږمه مشاللو ته کړې ده. پاکستان سفران وزارت د ملک ټولو صوبو چارواکو ته امر کړی دی چې پی او آر کارډ لرونکي افغان کډوال دی تر هغې نه تنګوي او ته دسه نه وایي تر کومه چې په هغه اکلا د وفاقي حکومت کابینې کومه بله پریکړه نوي کړي. پی او آر کارډ لرونکو ته ورکړل شوی مهلت د جون پر 1 ختم شوی دی. پاکستان وفاقي حکومت له هغه هېواده د غیر قانوني کډوالو د ایستلو لړۍ د روان 2025 کال د اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې څخه پیل کړې ده. د موضوع تفصیل د فرحات شینواري په رپورټ کې.
په پیښور کې د افغان کډوالو یوې اتحادیې مشر نقیب باچا مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان سرحدي او قبایلي امور وزارت سفران لخوا جاری شوی نوټیفیکیشن هرکلی کوي او باید د افغان کډوالو سره دې نوره نرمي هم وشي.
اولنی نوټیفیکیشن کې پاکستان سټیټ بینک، دویم پاکستان پی ٹی آئی او دریم نوټیفیکیشن چې د ایجوکیشن اوی ته شوی سلورم نوټیفیکیشن چې د هغه د سلور وړ صوبو او ورسره د ګلګت بلتستان جګان او چیف سیکرټری اندی ته شوی دی چې تاسو پی او آر کارډ هولډر هغه مبتنګوي او هغه پازابوي ما او کابینه ان شاء الله په دې باندې یو فیصله کوي او میاد ورکوي. دا کومه پریکړه چې شوی ده د افغان مهاجرینو مشران دا ډیر یو خوشاین او خوشحال اقدام غني. په پاکستان کې څومره افغان تاجران دي هغه خو به هدا خوشاله دي د خاطر چې دلته په ربو روپی زمنګ افغان مهاجرین تاجران هغه انویسټمنټ کړی دا وی کاروبارونه لګی دي.
نو موډي ویل چې افغان کډوال د خپل خوخي ته پرې خودل شي ځکه چې اکثره کورنۍ په خپل هم روان دي.
سنه د بلوچستان نه د پنجاب نه هم دغه خیبر پختونخوا نه اکثر خلک په خپل خوخه باندې دی روان دي او زی اوس ان شاء الله چې نرمخت د پاکستان د حکومت د سیر ندار هغه به کې دا به ان شاء الله چې د ورورولۍ او د بهچاره او هغه د کوم سلويخ کال او ملمستیا چې د هغه به ان شاء الله چې د ورورۍ په فضا کې به ختميږي او په تک خو باندې به ان شاء الله چې ټول زو
د جولای په 14 نیټه د پاکستان سفران وزارت لخوا سلور صوبو گلگت بلتستان او کشمیر انتظامی چارواکو ته د یو نوټیفیکیشن لاره امر شوی چې پی او آر کارډ مودې ختمې دو باوجود د افغان کډوال ترغه نه تنګوي چې تر څو د دوی په حق لا وفاقي کابینه کومه بل پریکړه نه وکړي. د پاکستان وفاقي حکومت د غیر قانوني غیر ملکی وګړو له دې ملک د وستو لړۍ د اپریل لومړۍ نیټه نه دوام لري او په دې موده کې افغان سټیزن کارډ لرونکي په لکونه افغان وګړي د تورخم چمن او نورو سرحدي لارو باندې پاکستان نه افغانستان ته لیږدول شوي. افغان سټیزن کارډ لرونکو ته سږکال د مارچ 1 نیټې مهلت ورکړل شوی و او پی او آر کارډ لرونکو ته د جون 1 نیټې مهلت ورکړل شوی و. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې په پاکستان کې خواوشه 8 لک افغان وګړو ته افغان سټیزن کارډونه جاری شوي وو او بیا څه باندې 14 لک ته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په مرسته پی وار په نوم کارډونه جاری شوي دي او په زرګونه شمیره کې پکې بې اسناده افغان کډوال هم ژوند کا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال راډیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاله اوري.
پاکستان تحریک انصاف او ملي سلګوند او ځینو قبایلي مشرانو د مرکزی حکومت لخوا په زمشو قبایلي ضلعو کې د جرګې د پخواني نظام د بیرته پر ځای کولو سخت مخالفت کړی دی. دوی ویلي دا اقدام پر صوبایي خپلواکۍ اتلسم آئینی ترمیم او د انضمام پر عمل یو گزار دی. دوی زیاتوي هغه کمیټه هم مستردوي کومه چې د جرګې د بیرته احیا لپاره وزیر اعظم د خپل ګوند مسلم لیگ نون د خیبر پختونخوا د مشر امیر مکان په مشرۍ کې جوړه کړې ده. بل خاطر ونه په اسلام آباد کې د کمیټې په لومړۍ غونډه کې چې د مرکزی حکومت یو شمیر وزیران او د خیبر پختونخوا د گورنر ترڅنګ د صوبې د پولیسو مشر هم پکې ګډون درلود، پر دې خبره ټینګار وشو چې د کمیټه به له سیاسي او قومي مشرانو او قانون پوهانو سره په سلا مشوره د راتلونکي لپاره خپل تګلاره ټاکي. د شبیر احمد جان رپورټ.
دا خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو صوبایي وزیر مینا خان او عوامي نیشنل ګوند لخوا هم د جولای په شپږمه جاري شوې خبر پاڼه کې د وزیر اعظم لخوا د قبایلي جرګې د بیا بحالولو سخت مخالفت کړی دی او دا د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډېدو او د صوبایي خپلواکۍ پر ضد یو ګام او سازش بللی دی. صوبایي وزیر مینا خان خبر پاڼه کې ویلي چې مرکزی حکومت هڅه کوي چې د فاټا انضمام بیرته واپس کړي او دوی قبایلي خلکو ته د حقونو ورکولو پر ځای دوی د سازشونو هدف ګرځول کیږي. مینا خان سره خبرې خو اونه شوې او د پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه د قومي سمنه غړي او یو قبایلي مشر اقبال پردي مشال لیډو ته په دې باندې ویل
دوی یو بل ډراما شروع کړي دا چې دوی غیر جمهوریت او غیر آئینی توګه باندې د فاټا سټیټس چینج کړي او د دوی مقصد هغه مدنیاتو ته رسائی دا یو خو د تلسم ترمیم نه پس د صوبایي خود مختاره او صوبې له د فاټا انضمام نه پس د دې چې څومره ډیولاپمنت دی یا جغوی یاتیز موارد دا ټول صوبې ته توفیس شوی دی. نو دې په وجه باندې د مرکز رئیس اختیار نشتا کاغوی یو 27 ترمیم وروړي او په غیر آئینی توګه باندې د اسمبلی نه د انضمام د واپس کېدو قانون سازی کې خجوده خبره ده. لہذا دا اوس چې کوم ډرامه شروع ده دا د دوی منډیټ نه دی د وفاقي حکومت.
دوی وایي د مرکزی حکومت ایجنډا په ګډوډه شخړو او په ویش ولاړه ده. عوامي نیشنل ګوند هم دا پریکړه سخت ټوکه کې غندلې ده او وایي صوبې باعث کله د مرکز مداخلت او د صوبو په وسایلو د دوی قبضه او صوبای خپلواکۍ باندې گزرنه و نزغمی. د ګوند صوبای صدر میفتخار حسین په دې باب لوای چې اول یې ماینز او منرل اکټ راوړو هغه کې د ناکامۍ ورستو بل لاره خپل کړه. وایي څه ضرورت دی چې مرکز د صوبو په معاملو کې لاسوهنه کوي.
بنیادی سوال دا دی چې مرکز دا ولې جوړو او مرکز په صوبه کې مداخلت ولې کوي؟ تا ته لسم ترمیم نه مني، تا یې نه مني. نو یو ټیک ټیو کو هغه د دین خلاف ورزی وکړه. دا دوی مټیک ټکی لګی دا دی بل خلاف ورزی ده. اتلسم ترمیم کې چې پای کې د سر د جرګې اختیار شته، جرګې ته خو رکاوټ نشته. رکاوټ چې دی هغه ماینزن مل رسته دی زما قبایلی بیلټ قبضه کولو ته دی. دی یو ځل بیا مطلع چې ګډوډ پیدا کوي. دا غټ گیم دی. اراده تن زموږ مرکزی صوبایي حکومت او اسټابلیشمنت ای نه غواړي چې دا ټرایبل بیلټ دا دی داسې برقرار وي. دی دا مرکز سره اختیار غواړي او خپل ځان ته مطلع چې کینی. دا د پښتون قوم خلاف سازش دی، دا د پاکستان خلاف سازش دی.
دا مومند زلینا قبایلی مشر او عوامي نیشنل ګوند لخوا د صوبایي سملې په خوانې غړي نثار مومن هم وای دا هرڅه واپس قبایل او د دې ولس هغه تور تیرو ته او زور نظام ته د بوتلو یو حصہ ده.
زور زواج زور دستور ته د قبایلی سیم اوړل دي. خو یو چې دوی په کاردار چې په نشته ترنن کې موږ سره کوم وعده کړی و چې هغه پورا کړی و، بلکې هغه پورا کول نه شي او نه پورا کړی. بیا دوی د حکم په وسایل چې په قبایلی سیمه کې دا نیخ پنیغه د دې ځنه او چې تاول غواړي د پښتونخوا نه او چې تاول غواړي او دا واپس مرکز ته وړل غواړي، دې اختیار ته وړل غواړي. کدا جرګه خه خبره ده، خو په کار ده چې په دې ټول ملک کې ولې جرګه نه راځي؟ ولې پنجاب کې جوډیشری انصاف ور کوي او په پښتونخوا کې نه ور کوي؟ لکه چې په ملک کې دوه قانونونه جوړول دا زمونږ په وسایلو باندې واپس قبضه کول مرکز ته اختیار ور کول دا د غیر لپاره چې دین یو کوشش دي.
ولې په دې باب له پاکستان سرکاري ټلویزیون پی ټی وی یو رپورت تر مخه دغه کمیټې وډمبې غونډه اسلام آباد کې د نه پورس د انجنیر امیر مقام په مشرۍ کې شوې ده او دغه غونډه کې د امیر مقام په قبایلی ولسوالیو کې د یو موثر متبادل د انصاف نظام درامنځته کولو په اهمیت ټینګار وکړ. او ویل چې د قبایلی مشرانو او قانوني پوهانو سره به مشوره کړي چې د جرګې میکانیزم د اساسي قانون او عدالتي نظام د چوکاټونو سره سمون لري. هغه دا هم روښانه کړه چې په زم شوي ولسوالیو کې د پرمختیا او د قانون او نظم ښه کولو لپاره وړاندیزونه به د ځایي مشرانو او ولس ته نظرونو سره سم جوړ کړي چې په ځایي پولیس او عدالتونو د کار بوج هم کم کړي. د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی دغه کمیټه اولنۍ غونډه کې د امیر مقام نه علاوه وفاقي وزیرانو کې حسن اقبال، تلل چودھری، د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي، د خیبر پختونخوا د حکومت وان برشر محمد علي سیف، د صوبې چیف سیکرټري شاهاب علي شاه، د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر او نور صوبایي او مرکزی حکومتي چارواکو ګډون وکړ. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د سواد هوټلونو مالکانو د غو د اتحادی غړي وای لاغروسته چې د جون پر 20مه منګور تنزدې د پنجاب مردان 43 سیلانیان د سواد سند سیلابی اوبو یوړل. د پاکستان پر میډیا او هم پر ټورنیزو رسنیو داسې خبرونه خپاره شول چې خلک سواد ته لتګه وویرول. د هوټلونو د اتحادی په وینا د محرم په چټیانو کې سواد د سیلانیانو ورتګ 80% کم شوی چې له وجې دوی په وینا د هوټلونو کاروبار زخت اغیزمن شوی دی. بلخو حکومتي چارواکي وایي د معمول مطابق د موسم په اړه معلومات خپروي او اړوند ادارو ته ویلي چې د بیړنیو حالاتو لپاره تیار ووسی. د نیاز احمد خان دا رپورټ ورو.
د سواد بیزاګټ بای پاس د هوټل مالک عمران خان وایي چې د جون په 20مه نیټه په سند کې په سیلابو بو کې د سیلانیانو پیښ وروسته د پاکستان میډیا او بیا په ټولنیزو رسنو د سواد داسې عکسونه وړاندې کوي لکه چې سواد کې د سیلانیانو ژوند خوندي نه وي. دی وایي چې هر کال دوی د محرم په چټیانو کې سیلانیانو لپاره خصوصي انتظامات کوي. ولې سخت کال د سیلانیانو تګ ځکه کم شوی چې د سواد سیلګرۍ په اړه د دروغو خپرونې خورېږي.
زړې ویډیوګانې شیر شوې 2022 والا 2010 والا، نو داغه سره سواد بالکل خالی شو. دا خو په سواد کې نور سشته نه انڈسٹری شته نه دومره غټ ایگریکلچر سره اوس دغه لږ ډېر ټوریزم دی. داغې په وجه د خلکو روزګار روان دی، نو یوازې د هوټل وال روزګار نه دی، هوټل کې امپلایز دي، دغه امپلایز سره خاندانونه وابسته دي، داغې سره بیا ټرانسپورټ وابسته دي، داغې سره بازار دکانداران گروسری والا سبزی والا فروټ والا گاډی والا دا وابسته دي. نو د دې افواګانو په وجه سواد باندې دونه غلط اثر پرېوتو چې هوټل مکمل خالی، روزګار د خلکو خراب، بیا پکې د انکروچمنټ اپریشن شروع شو. داغې سره چې څومره روزګار والا وو، څومره داغې امپلایز وو، هغې لاړه په کورونو کې ناسته، نو دې اثر ډېر غلط پرېوتو او ډېر غټ نقصان وشو. زما په خیال نه دی چې دا دومره زر دا نقصان بیا د دې ازاله وشي.
د سواد سیلانی سیمې کالام هوټل اسوسییشن مشر عبدالودود وایي چې د سواد په منګوره کې د سیلانیانو سره یو پیښه کیږي، بیا وروسته حکومتي چارواکي د تجاوزاتو په نوم اپریشن کوي. دې ترڅنګ د ضلع سواد انتظامیه خبرداری جاری کوي چې راتلونکي وخت کې یو ځل بیا سواد کې سیلابونه راتلی شي او موسم به خراب وي. دې سره د کالام 600 نه زیات هوټلو مالکانو او کاروندان متاثره شوي.
څوک پر اړې باندې فروټ خرڅي، څوک سبزي خرڅي، څوک جوس خرڅي، څوک سوپ خرڅي، څوک تر ځان سره راځي او مرهم د خپل بچو ته دغه رزق دا ګټي ته دا کوشش کوي. په دغه وجه باندې د کلام چې کوم خرداري کې داري ځواب چې زګونه خلک ته روزګار سره واغښته او هغه روزګار کې څه تفصیل دي په هغه زموږ دغه درخواست چې دغه کم سیاحت پر بوجټه کې دې مخالف کې مخالف سره اقدامات یو کې زه تاسو په صد ګارنټي ورکوم چې یو ځای کې عمر کوه خښته او زموږ دغه اصل بنیادي دغه میډیا د پرنټ او د الکترونیک او دغه سوشل میډیا دغه پروپاګاندي په وجه زړه ویډیوګان دي اپلوډ کړي هغه وجه باندې موږ ډېر ځان نقصان رسېدلی.
د منګورې په بای پاس د سیند په غاړه د هوټل منیجر عبدالکریم چې د لسو کلونو راهیسې د هوټل روزګار کوي وایي چې دا وخت په ټول ملک کې ګرمي زیاته ده. د کراچۍ او لاهور نه زیات سیلانیان په دې موسم کې د سواد سیل کوي ځکه چې هغه سیمو کې د ګرمۍ چوټیان وي، خو د یاري خپرونې او په ټولنیزو رسنو د دروغو ویډیوګانو دوی کاروبار 80% متاثره کړي.
80% خلک چې کم دی هغه دی تشه افغان د لاسه پاتې شو دی نه راغلی. حالانکه دا سوسو ګورې سواد کې حالت بالکل نارمل دی، د دریاب او بسیر مې څنګه کم دی سواد سیم بالکل نارمل روان دی، روډز برابر دی، حالت ټیک دی، هیڅ څه قسم مست نه شته، خو صرف د غلط افواد دروغ د افواد خورې دوه وجه نه خلک کم دی مایوس دی، یریږي، ناراضي. خدا به دوی زمنګ کاروبار تقریبا 80% کاروبار زمنګ ډاون کړه دی.
دا خیبر پختونخوا بیړنی حالاتو کې مرسته ورکوونکو ادارې پی ڈی ایم ای خبرداري جاری کړې چې د جون 15 نه تر 11 پورې د سواد په شمول د صوبې په بیلابیلو سیمو کې تیز باران، سیلۍ او توبان راتلی شي. په سواد کې د اپر سواد ډیولپمنټ اتارټي او سیلګرۍ محکمې ترجمان سید الرحمن په دغه اړه وایي چې دغه د معمول مطابق خبرداري ده.
دا صرف د سیلانیانو د اویرنس لپاره کوي چې تاسو خپل ژوند محفوظ کولو لپاره د سیل غاړې ته مزای کې باران نه یو کې نه یي خو د سیل غاړې ته تک چې نه غنی پکا ارزکا چې د عموما داسې خبرونه راځي چې یاره سلفیانی وکاږي یا څوک د سین په غاړه باندې کینی خپل خوېږي نو هغه بیا د سین په لمبو کې چې دنو هغه غرق شي او قیمتي ځانونه ته چې دنو زیان ورسي. نور سواد چې دنو پورا مندې په سواد کې هیڅ داسې قسم مسله نشتی. وسوم دنیا ټورس چې دنو راځي د محرم چټیانی دي، خلک راځي، ګروپونه راځي، کلام کې چې دنو غنا ده، بحرین کې غنا ده، راشن کې بین جبا ده، ملم جبا ده، پای کې خپوره راشته غنو غنا ده، خلک راځي د فیملی سره د بچو سره.
بلخوا د ضلع سوات انتظامی مشر ډیپټی کمشنر سلیم جان لخوا هم د سوات وو تحصیلونو مرستیال کمشنرانو ته او نورو ادارو ته هدایت جاری کړی شوی چې د موسم خرابتیا له وجې دي چمتو وسی. د سوات پسین کې پلمبلو او کشتۍ چلولو بندیز لګولې شوی او هنګامي حالاتو لپاره چمتو اوسېدو هدایت جاری کړی شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد عدالتونو شمیرې ښیي چې په هغو عدالتونو کې جمع شوي د ترهګرۍ ضد 290 قضیې د ځنډ ښکار دي. د قانوني چارو ځینې پوهان وایي د دې مهم علتونه له عدالتونو سره د وسایلو نشتوالی او پر پولیسو د کار زیات بوج دی. ځینې سیاستوالان بیا وایي چې د سیاسي نوعیت قضیې هم د ترهګرۍ ضد عدالتونو ته ځي چې ورسره د دوی په خبره د عدالت وخت ضایع کیږي او د زیاتو مهمو او حساسو قضیو په فیصله کولو کې وخت لګي. تفصیل د عظمت علي شاه په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد عدالتونو د روان کال د جون د میاشت په خپل شمیرو کې وایي چې په صوبه کې په یاد عدالتونو کې د ترهګرۍ ضد 290 کیسونه د ځنډ ښکار دي. د شمیرو تر مخه تر ټولو زیات د ځنډ ښکار 1,055 کیسونه د پېښور په دریو عدالتونو کې دي. د ځنډ ښکار قضیو کې سلویخ کیسونه د هزاري، 15 د ډېر اسماعیل خان او 19 کیسونه د دیر د ترهګرۍ ضد عدالتونو کې روان دي. په پېښور کې د های کورټ وکیل شبیر گگیانی مشال ریډیو ته وویل د ترهګرۍ ضد قضیو کې زیاتر مقدمو کې د پریکړې کولو وخت نیسي چې آیا دا مقدمه د ترهګرۍ ضد عدالت صلاحیت کې راځي که نه، چې لامل یې ځنډ راځي.
چې خلک سیول نیچر ډسپیوټ وي کریمینل کې کنورټ کې د دې لپاره چې خپل مخالف په د سیول رائټس نه محروم کی او د دې لپاره مجبور کی چې د دې کس د خواهشاتو مطابق د دې د ډیمانډز موویشز مطابق هغه دې سره کمپرومایز کی. نو چې کوم د انسداد د جګردې قانون دی دا هغه مطابق په سپیډي ټرایل کیږي، روزانه په کې تاریخ وي، کو وکیل د وجنه تاریخ بدلیږي او یو وکیل د یو د دوه مسلسل دوه تاریخونه وکیل بدل کړل دغه وکالت نام به اتوماتیکلی کینسل کیږي. دوم د دې د پاره په قانون کې د خېدی چې سپیډي ټرایل کیږي زر انصاف ورکړي کیږي او هغه امپلیمنٹ کیږي نظم په ملکی. د دې د پاره په دې قانون کې سیکشن 27 د 80 او پای کې د دې د وجنه دایخه دي چې په دې کې سزاګانې سخت دي ٹریڈونه سختی ضمانتونه پکې نه کیږي د دې د وجینا قانون جوړولو والا پدې کې دا یو شکر مخ دې کو یره چرتا ٹرائل ختم شي او عدالت دی نتیجې تور سی چر دا د غلط داویدارې د غلط تفتیش او د جانبدارې د تفتیش د وجینا دا یو بوګس کیس جوړ شو د ملزم په جیل کې ساتل شو سرکاري مشینری عدالتي مشینری غلط استعمال شو نو د لسر 27 سی ٹی ای لاندې د اختیار چې دغه پولیس والا له باقی د سزا ورکې
د جولای پړومبې نیټه د سپریم کورټ په وپاڼه خپل کړی شوی شمیرو تر مخه په ملک کې د 550000 سیوا کې سونه د ځان ښکار دی سپریم کورټ وای چې روان کال پړومبې درې میاشتو کې له 8000 زیات مقدمې حل کړې دي چې 3000 پکې د ځان ښکار مقدمې وي علامه کې ویل شوی چې تیر درې میاشتو کې یوازې په سپریم کورټ کې د 500000 نه زیات نوې مقدمې هم ترت شوې دي دا پاکستان تحریک انصاف غړی ارباب شیرلی مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې زیات تر کیسونه سیاسي وی کوم چې تر غره عزت عدالت ته واړول شي چې ورسره د کیسونو شمیر هم سیواسي او پخوانی کیسونه نور هم د ځان ښکار شي
بلوچستان هم اف آی آر بلکې خاص کر نه هم مینه پس شي وی دي هغه کې کتا سو ګوري نو 780 په کې ډیر زیات راغلی ده یو غټ نقصان پیدا دی عدالت ټایم ځای کیږي چې کوم اکچوال د دهشتګرد کیسز دي چې کوم دهشتګرد دي هغه افیکټ کیږي دویم خبر دا ده چې دا یو بیانیه جوړولو کوشش کیږي چې کوم پولیټیکل ورکر دی هغه سره هغه ته د دهشتګرد په نظر کتل کې دوه کوشش کیږي
د انصاف د نړیوالې پروژې د کال 2023 د درجه بندۍ تر مخه د پاکستان عدلیه د 122 ملکونو په فهرست کې په 101 کم دیش نمبر ده او په جنوبی ایشیا کې لشپګو هیوادونو څخه پاکستان په 5م مقام کې دی په پیښور کې وکیل فضل شاه ایڈوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې د ملک په عدالتونو کې د ججانو او د کارکونکو کمی د وکیلانو هړتالونه او د پولیس لخوا د کرا پلټنو نه کولو لوجه هم د ځان ښکار کزی سیوا شي
فرض کا په عدالت کې یو ستینو دی هغه ستینو په چټای باندې شو هغه سره د عدالت ټول کار سفر شي وکیلانو چې کوم رول دی په دې کې نو کوئی وکیل سے پبل عدالت کی مصروف دے یا آغا پا نور سو وجوہات باندھے عدالت تن راضی نو دغه یو وجه را چې د کیس د هندل کول مین وغا د پولیس قانون هغه د پاره خپل ټایم امر کړی چې په دومره ټایم کې وتاه تفتیش پوره کوي د دې خبرې نم انکار نشته چې د پولیس باندې کومې ذمہداري دي پولیس باندې کوم کارونه دي نو هغه د هغې د وخت نه یا د هغې د کیپاسټی نه ډیر زیات دي روزانه بنیاد باندې دلته د شګردین کیږي دلته قانون هم ماتیږي
د پیښور های کورټ د وپان د شمیرو تر مخه په عدالت کې د شپږ ډیر زره سیوا او د ضلع په عدالتونو کې د 2 لک او ډیر زره نه سیوا مقدمه د ځان ښکار دي د ترګریزت عدالتونو د منتظم قاضي جسټس اقبال لخوا روان کال د جنوري په میاشت کې سپریم کورټ ته وړاندې کړي یو راپور کې وایي چې ترګریزت عدالتونو په روانو قضیو کې 99% کیسونو کې سزا اورول شوې ده عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري طریقې ډیر اسانه ده ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ لدې سره به د مشال رادیو مطالبه تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي
تاسو مشال رادیو ته غوږی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارو دفتر د جولای پر څلورمه د دې سازمان د کارپوهانو د مندونو پر اساس بیان کې وویل چې په ایران کې سلګونه افغان او لګکی د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی هغه کارپوهانو له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي او ناسم چلند سم دستي درولو غوښتنه کړې ده په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیت سی آر ویلي چې یوازې د جولای پر لومړۍ نیټه ایران 3000 افغانان هیواد ته ستانه کړل د ادارې په وینا تهران څخه کل تر اوسه 1 میلیون افغانان هیواد ته لیږدولي دي تهران له د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارو دفتر د بیان او کارپوهانو د څرګندونو په اړه سندي ویلي خو د سلګونو کسانو نیولې تایید کړي او دا راز یې په وروستیو کې د افغانانو استل په بې ساري ډول زیات کړي دي د موضوع تفصیل په دې رپورت کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په ایران کې افغان کډوالو او مذهبي او توکمیز لګکیو سره پر توپیر پالنې د هغوی پر نیولو او پر وړاندې پر تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارو دفتر د جولای پر څلورمه د هغو کارپوهانو د موندنو پر اساس په بیان کې ویلي دي چې په ایران کې سلګونه افغانان او لګکي د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. هغو کارپوهانو له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي او ناسم چلند سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. پیران کې د افغان کډوالو پر ضد تاوتریخوالي پیخي تر هغه وروسته زیاتې شوې چې تیره میاشت تهران د ایران پر پوځي اهدافو او اټومي مرکزونو د اسرائیلو د بریدونو په خبرون کې بهرانیان تلبیب ته په جاسوسۍ تورن کړل. له دې سره سم تر ډېره هلته میشت افغان کډوال له ستونزو نیولو او ان د عام وګړو له تبعیض سره مخامخ شول. په همدې حال کې پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ظاهرا پکې ځینې عام ایرانی وګړي او ایرانی امنیتي ځواکونه افغان کډوال زوروي، وحي ټکوي او توهینوي. مشال ریډیو د هغو ویډیوګانو کرواله نشي تاییدولی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارو دفتر وایي د ایران او اسرائیلو ترمنځ له جګړې پیلې دوه راهیسې تهران د درې کوردانو په ګډون لږ تر لږه شپږ تنه اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور اعدام کړي دي. بیان کاږي د ټولنیزو رسنیو د کارونکو، خبریالانو، د بشري حقوقو فعالانو، بهرنیو وګړو په ځانګړي ډول افغانان او د بهایانو، کوردانو، بلوچانو او اهوازي یا خوستانی عربانو په څیر نسلی او مذهبي لګکیانو سلګونه وګړي له اسرائیلو سره د همکارۍ یا جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د نیول شوو کسانو د قضیو چټکولو په اړه د ایراني او چارواکو پر بیانونو هم زخته اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې له دې سره هغه کسان د مناسب قانوني بهیر له ترسره کېدو پرته د اعدام یا سزا له لا زیات خطر سره مخامخ شوي دي. دوی ویلي د ایران پارلمان اوس پر یوه داسې قانوني مسوده کار کوي چې پکې د دښمن حکومتونو لپاره جاسوسي، فساد فل ارض یا په هیواد کې د فساد خپرول بدل غواړي چې د سزا مرګ ده. تهران لا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارو دفتر د بیان او کارپوهانو د سرګندونو په اړه سړي ویلي خو د سلګونو کسانو نیول یې تایید کړي او دا راځي په ورستیو کې د افغانانو استل په بیساري ډول زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیت سی آر وایي چې یوازې د جولای پر لومړۍ نیټه ایران 30,000 افغانان هیواد ته ستانه کړل. د ادارې په وینا تهران سږ کال تر اوسه 1,000,000 افغانان هیواد ته لیږدولي دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ورستنیدونکو چارو کمیشن هم وایي چې ایران هر ورځ زرګونه کډوال وطن ته لیږدول کیږي. د کمیشن په وینا یوازې د جولای پر دویمه نیټه 15,000 کورنۍ د هرات د اسلام کلا او د نیمروز د ریخمو پله للارې افغانستان ته واوخته. ایرانی چارواکي وایي د جولای تر شپږمې نیټې پورې بې اسناد افغانانو ته ضرب الجل ورکړی دی چې خپل وطن ته دی واپس شي او تر هغې وروسته به د کډوالو د ایستلو لړۍ لا پسې چټکه شي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي ایران یوازې په جون میاشت کې تر 2,13,000 زیات افغانان هیواد ته لیږدولي دي. سازمان د جون پر 1 په یو بیان کې وویل ایران ډېرې کډوال په زور له خپلې خاورې ایستلې دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی د جون پر 28 په کابل کې د ایران له سفیر علی رضا بیکدلی سره د لیدو پر مهال نوموړي غوښتنه کړې وه چې افغان کډوال دی په تدریجي ډول او د یو میکانیزم له مخې افغانستان ته ولېږدوي. ایرانی سفیر هغه مهال متکی ته ویلي ول چې د کډوالو موضوع به له خپل حکومت سره شریک کړي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د پکتیا ولایت په جانخیل ولسوالۍ کې د دیش بستریزه روختون ودانیز چاري بیرته پیل شوې دي. د دې روغتون د چارو د بشپړولو او د وسایلو امکاناتو د تجهیز او اکمال لپاره 50,000,000 افغانۍ ځانګړي شوې دي. د طالبانو حکومت روغتیایي چارواکي وایي په تدریجي ډول به ټولو هغو سیمو ته خپل خدمتونه غځوي چې خلک یې له اساسي روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي. د نجیب الله لوخیل رپورټ اورو.
د پکتیا ولایت د جانخیل د ولسوالۍ روختون ساختماني کارونه چې اوه کاله مخکې پیل شوي ول او د سیاسي بدلونونو له کبله یې چارې نیمګړې پاتې شوې وې، د ودانۍ په ګډون یې د ټولو پاتو کارونو ترسره کول بیا پیل شول. د مسؤلینو په وینا د یاد روختون د چارو د بشپړولو او په دې روختون کې د اړینو طبي او تخنیکي وسایلو او درملو د برابرولو لپاره 50 میلیونه افغانۍ ځانګړي شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي یاد اداره په پړاویز ډول نورو هغو سیمو کې هم روغتیایي اسانتیاوې برابروي چې خلک یې تر اوسه ورته لاسرسی نه لري. د عامې روغتیا وزارت مین مولوي عبدالولي حقانی وویل
چې لرې پرتې دي سپینې ساحې دي او عوام خلک صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري، هغې ته هم موږ هلته کلینیکونه جوړ کړو، روغتونونه جوړ کړو. نو تاسو مستحقین خلک یقینا د مرکز نه ډېر په لرې مصفا کې پراته وئ، د دغې ډي ایش تاسو ډېر مستحق وایم.
د جانخیل روغتیایي کارکوونکي وایي دوی وړ روغتیا پالان لري خو د امکاناتو، وسایلو او ټکنالوژۍ د نشتون له کبله درملنه نیمګړې وه. د یاد سیمې یو ډاکټر موسی خان وایي د روغتون د چارو په بشپړېدو سره به د دوی په خدمتونو کې ښه والی راشي.
مونږ دلته که ښه ډاکټران ښه قدرونه ولرو خو امکانات زموږ سره نشته. د مونږ د زړه ارمان دا دی چې مونږ پرمختللي وسایل ولرو، مجهزه لابراتوار ولرو، مجهزه معاینه خانه ولرو، مجهزه د آپریشن تھیټر ولرو. دا د مونږ یوازینی ارمان دی او دا به د مونږ غټه اړتیا پوره کړي چې خلکو ته په ښه صورت سره خدمات وړاندې کړو.
بلخوا ځایي خلک بیا د روغتون لپاره د مجهزې ودانۍ د جوړولو سربیره غواړي چې دا روغتون په اصلي طبي ټکنالوژۍ، معیاري درملو او پوهو او تجربه لرونکو ډاکترانو هم سمبال شي. د یاد سیمې دوه تن اوسیدونکي نور راجان او عزیز الله وایي
د دې لپاره ضرورت تجهیز ته دی، امکاناتو ته دی، وسایلو ته دی، لابراتوارو ته دی، نورو تجهیزاتو ضرورتونو ته دی. په کامله معنا یې ته په خلای کا، په کامله معنا یې ته خدمات ورکا. که د پرسونل کمبود لرم، پرسونل می وخت سره کمبود بووی.
دا روغتون به جوړ شي خو ډاکټر ته ضرورت لرو، امبولانس ته ضرورت لرو او کوم وسایل چې د دې روغتون د لپاره وي. نورو روغتونو کې که په مرکزی کې، په ګردیز، په کابل کې مونږ هم تاسې ډاکټران غواړو، سامان غواړو. که چیرته دا روغتون جوړ شي او سامان یې نه وي، بالاخره کومه ګټه د جانخیل ولس ته نشي رسوله.
جانخیل د مساحت له پلوه د پکتیا په نسبتا لوی ولسوالۍ کې راځي چې په تیر کې د جګړو له کبله اوسیدونکي د ژوند له ډېریو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي. د جانخیل اوسیدونکي د څمکنیو او یاد ولسوالۍ ترمنځ د 20 کیلومتره سړک د اساسي جوړولو، د یاد ولسوالۍ په ځینو لرې پرتو سیمو کې د وړو روغتیایي مرکزونو د ایجاد او د دوی د ماشومانو لپاره د ښوونې روزنې د زمینو د برابرولو غوښتنې هم شریکوي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شئ.
د مومندو د پلانګار اوسیدونکو خوشاله دي چې دوی د سړک د بیا رغونې چارې پیل شوې دي. د سړک شاوخوا 1.5 کیلومتره اوږد دی او د سلګرای لپاره مشهورې سیمې یوسف بابا ته غزیدلې ده. دغه سیمې خلک وایي د سړک له جوړېدو سره به نه یوازې سلګري به د وکړي، بلکې کروندګر به وکولی شي خپلې سبزیانې پر وخت او کم مصرف مارکیټ ته ورسوي. د مومندو د سی این ډبلیو محکمه وایي د سړک د بیا رغونې چارې به په درو پړاوونو کې ترسره کیږي. د شانواز ترغزي رپورټ اورو.
د یوسف بابا او شاوخوا کړو ته وتلې سرک بیا رغیږي. دغه سرک چې ټوله فاصله د پلان غار د رنگ چوک نه 1.5 کیلومتر ده، شاوخوا 15 کیلومتر سرک باندې د بیا رغونې کار روان دي او د سیمه خلک وای د سره امکانات شته چې کاروبار ته ډیره وده ملاو شي. نور نواب هم د ترکی کلی پلان غار مومند وسیدونکو دي او هغه هم د دغه سرک نه په استفاده کوونکو کې شامل دي.
روزګارونه دې سره تړلې شوې دي نو هغه ټول ته فائدہ ده ان شاء الله. او زیاتره خلک چې کوم دي زمیدار زمیداری سره وابسته دي، هغه ته په مال وړلو کې یا راوړلو کې کوم چې فصلونه به تیار شو او به تنګي سبزی منډي ته په خوري یا راولپنډي ته وړل اسلام آباد ته، نو هغه کې به ورته ډېر مشکلات د دې لا روډ دواجی چې دا جوړ شي نو یو خو دغه ډېره غټه فائدہ زمونږ علاقې ته وشي. بل سلګری چې کوم دی صرف د مومندونو ور سره چې کوم خوشه ځلې دي، هغه کې 400 د مردان دی ملکان د دې زینونو په خبر نه، نو دغه به هم ډیر په اسانته باندې به دغه سبب تر ازي وسوچون کې د روډ د واجنه مشکلات ورته ډیر زیات.
پلان غرد مومند مشرقي تحصیل دی، لا مشرق ته ملکان، شمال ته باجوړ، جنوب ته 400 او مغرب ته د مومند پندلې تحصیلونه آباد دي. پړان غار کې تر ټولو لوی او ښکلی اوچت غرونه د یوسف بابا دی. هغلته هم د یوسف بابا په نوم زیارت هم دی. خلیل عثمان خیل د پړان غار د ځوانانو د تنظیم یو مشر دی او هغه وایي
د لارې د لاسړې ستونزو سره مخ یو غنې اعلان کې علاقه د کده شکر شکر لحاظ سره والی نو ډېر زیات خپل علاقه ده کو د کاروبار لحاظ سره والی نو د غروړ چورته کوښنو کاروبارونه به هم ورسره خوشي نو د لارې راته ډېرې غټې ستونزې دي. دا مین غټه لاره ده نو که چېرې په دې باندې کار وشو دا په خښ وله نو زمونږ د عوام دا به د یو لوی مصیبت او دا به یو لوی ستونزې دا به حل شي.
یوسف بابا کې هېڅ داسې آبادی نشته خو له هغې نه پورې غاړه په تاترین او تورتم نومې سیمو کې آبادی هم شته او هغلته به لا پخوا خلکو اپیم کرل. هغلته د 2012 نه وروسته اپیم کرل خو بند شو خو د اپیمو د نه کرلو بدل کې د سبزیانو او نورو فصلونو سرکاري مرستو نه هم دغه خلک محروم دي. ځای خلک وایي چې هغلته باید سرکاري ادارو ته عمله هم ورولېږل شي او دغه سرک دې هم ورته جوړ شي چې د دوی د سبزیانو روزګار د زده کوونکو او مریضانو سکولونو ته او روغتونونو په تک کې ورته مشکلات هم ختم شي. د پړان غار یو بل اوسیدونکی طارق زمان مومن وای
زمږ ایریا د سفر او اخوا دې سیلې پټې نو دا ډېر خوښته او حسین علاقه دا چاغته لکه د تګ لارې نشته دي نو کو دا سړک ورسې د غسین غاړه بل د دې سره سره بل غټه فائدہ به دا وشي چې موږ په مومند باندې چې کوم مین سړک ته دغل نه زمږ د ګندا او ټونه وګي کنه باجوړ د چوک زی نو دلته موږ ته مخامخ چې کوم دې د باجوړ ارنګ برنګ تحصیل لګنه نو تقریبا د دې نه د ډیسټریکټ 400 نه چې تر
جوړیږي. اولنی فیز یا پړاو نږدې ده چې کار ور باندې پوره شي. البته راتلونکي دوه پړاوونو دپاره چې صوبای حکومت منظوري ورکړي د بیا رغونې کار به ور باندې شروع کړي. یاد دې وي چې دغه سرک د مومنډیم د پراجیکټ د فنډ نه جوړیږي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
د خیبر ضلع د زراعت یا د کرکلی څنګه وای چې هلته د اوږدې مودې بدمنۍ له امله غزمکه چې دغه زرګونه کړه زمکه چې شاله شو وا او زراعت مکمل توګه لمنځه تللی او اوس یو وار بیا د نړیوالو امدادي ادارو په تخنیکی او مالی مرسته هلته د زراعت نظام بحال کړی دی. دوی وایي په تیره او باړه کې کروندګرو د ایکسپورټ معیار سبزیانې هم تیاری کړي او یو شمېر سوداګرو ترې اخیستي او بهر ملکونو ته لېږدولې دي. په باړه او تیره کې ځینې لرې پرتو سیمو خلک بیا شکایت کوي چې هلته اوس هم یو شمیر ځمکه شاړی دی. په کار ده چې دا هم ورته د کرکلی جوګشی په دې لري تفصیل د فرهاد شینواری پر رپورٹ کې ورو
د خیبر ضلع د زراعت محکمې مرستیال ډایرکټر زیول اسلام دا ورډ مشال ریډیو ته ویل چې دوی په تیره بدمنې کې زپل شو سیمو باړاو تیرا کې په سلګونه کړه ځمکه هوارې کړي او هلته کروندګرو د دوی په تکنیکی او مالی مرسته یو شمېر فصلونه کرلي او په لوی مقدار کې پیداوار ترې حاصل کړای.
موږ باغونه د زیتونو باغونه 300 اکر موږ باغونه ولګول 60,000 موږ په تیاریا کې زیتونو قلم کاری وکړه او د زیتونو ماشين راغلو ان شاء الله چې پابند موږ چلو باسو د سپتمبر نه به ان شاء الله موږ د زیتونو پیداوار شروع کیږي. د شوکاول موسم چې کوم ده په سپتمبر کې شروع کیږي او د زیتونو ماشين به ان شاء الله موږ په باډا کې لګاو موږ په باډا ایریا او په دې جمرود ایریا او په دې باندې موږ په سن فلاور باندې ډیر کار وکړو. کوم ته چې سورجمکی وی سورجمکی موږ په 300 اکر باندې وکړل او ښه پیداوار راغلو. هلته بیا مختلف ارګنایزیشن راغلل هغه په خپله ګڼې ورته ولګول چې تیر کال خلکو په خپله ځانته تیل ته وباسل خار سیا کړ یو انټرپرایز ډیولپ شو.
نوموړي ویل چې په باډه کې د ښه معیار سبزی کرلی او کروندګرو نه یو شمېر سوداګر واخیستي او بهرۍ ملکونو ته هم ایکسپورټ کړي.
موږ په سبزو ډېر کار وکړو. سبزی ورټیکل سبزی چې کومه دو چې کومه پاس خې دي پکې ټماټر مارټر کریلا هغه یو انت دا ویلا شي چې د مارټر کا په باډا کې مخ کې په 20 اکر باندې کار شول او د 50 60 اکر تا مورا سي دل زکه زکه چې خلکو هغه ان کوم کتلو او ایون هغه ته په پاتوي چې د باډې مارټر
او کرلا دا خو دوبی قطر یو ای دیتا غاشوا ایکسپورٹ شوا او زبا بلا خبره تا او کچ ماٹر چ کوم دلتا نه ایکسپورٹ شول دے باڑے نا بار چ کوم ٹریڈر قذافی ٹریڈر ایکسپورٹ کری دے کے دے باڑے ماٹر پہ ایک نمبر باندے راغل دویم نمبر باندے کلام ولا ماٹر راغل مونگا پ باڑا کے 10 کانال باندے پ ٹرائل بیسز باندے مونگا ادرک چ کوم کا کو کرلی دی انشاءاللہ کوشش پوی انشاءاللہ مونگ پ دے باندے خکارو کو دا مونگا کامیابی طرف تا بوزو دے سرا مونگا باقاعدہ اور چکم ایکسپرٹ فارمر دے سر منگا باقاعدہ لنک کڑی دی او
د باڈی ول سی وگڑی وای چ پ زنی لری پرتوسی مو کی وس ہم کروندگر د زراعت محکمے لخوا د وسایل ور کول نہ محروم دی او پکار دی چټولو لری پرتوسی مو تا تخمونه او اوزار ورسوی او زمکه ورتا هوا رکړي د خیبر ضلع د زراعت محکمې چارواکي وای چې یو شمیر کروندګر یې له غیر قانوني فصلونو کرلو څخه راګرځولي او د بانګو او کوکنارو پر ځای وس قانوني فصلونه کری. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو په پیښور کې د عبدالستار شاه بادشاہ مزار چې د بادشاہ جان په دربار هم یادیږي لکلونو راهیسې د قوالای د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالیو سندرغاړو موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالای په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنګ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنی ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د بادشاہ جان پر مزار د قوالای دود ژوندی ساتلی دی. ځینې شنونکي وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سختریزۍ او تاوتریخوالي مخنیوی د صوفي افکارو د موسیقۍ په ژبه د هغو د ترویج له لارې ممکن دی. پر دې موضوع دا رپورټ او بیا هم د بادشاہ جان له مزاره او هلته د قوالای لیوم فلا د عزت گل په غږ یو کوالی مهم درته ساتلی ده. د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بادشاہ پر مزار د کوالی لپاره غونډیږي. د قوالای د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمه مشال ریډیو ته وویل له تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واده شو. زما داسې دیرش کاله به کېږي چې بیا زه کوم دې نه مخکې بل بادشاہ سی اوس پرده شوی حکیم شاه بادشاہ سی. نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا پکې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وایي لنډی سروتونو ختم بیا هغې کې قوالی دیکھو ټول صوفیانه کلامونه به حمزه بابا ډېره شاعري په کښې راغله که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه بادشاہ مزار د قوالای په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غوونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بادشاہ صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګرۍ کې یو ځای و بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو. بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غریب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کښې خاموشي ډېره زیاته وي خلک په کښې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د بادشاہ جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پیښور اسلامي کالج پونتون په خوانی استاد او شاعر ډاکټر اباسین یوسفزی هم منی او وای چې د بچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پیښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار وو. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعات لیکنه کوونکی شیر عالم شینوارې د ډان ورځپاڼې په خپلې لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالی محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالی ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نورلمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی، او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی لوټ شوې تماچه ده، نو زمام چې دا د دشمن دی کامی.
تبلغه غونکه او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې هلته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
Yeah. د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
Thank you.
مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.